لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې خبرونه زحمت چې بروند کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د نور بسته پروګرام لرو. دا پروګرام د میرمنو پروګرام دی. په دې اړه تاسو ته یو بحث لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. په هند کې د افغان سکانو او هندوانو یو پلاوی د هند له بهرنیو چارو وزیر سره خپلې ستونزې شریکې کړې. په دې غونډه کې چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، افغان هندوانو او سکانو د خپلو ویزو مشکل ایس جی شانکر ته بیان کړ او هغه ته یې وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو مذهبي تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. جی شانکر تر غونډې وروسته وویل چې ځینو افغان سکانو او هندوانو ورته وویل چې دوی غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو د بهرنیو چارو وزارت به پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې دغو افغانانو ته د تګ او راتګ په ویزو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې اوس شاوخوا 40 تنه سکان او هندوان پاتې دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هیدر بار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار دا خبره په یوه ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ کړې ده، دې زیاته کړې د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې شدو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان رسټیالي ملګرو ملتونو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشته رسولی. د دې څرګندونې وروسته لدې وکړي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون ویل چې ممکن د طالبان حکومت نا حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیې انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نه شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د می په 9 د 3 ورځو په مخه توقیف شو چې له عملی په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. روسي ځواکونو لږ وروسته تر دې د خرسون سیلاب ځپلې سیمې پرون وویشتې چې د اوکراین ولسمشر دې سیمې ته ورغی. ولودمیر زلنسکی پرون د ژغورونکو هڅې له نږدې ولیدې. ژغورونکي هڅې کوي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنیپر پر سیند د لوی نړېدلي بند عمله په سیلونو کې ایسار شوي دي. د ازادي راډیو یو خبریال له سیمې راپور ورکړ چې د ماسپښین له 2 بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې څو سترې چاودنې واورېدل شوې. د دې سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین وایي چې روسي ځواکونو د خرسون ساحلي سیمې او د ښار منځ په نښه کړ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شهرونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن شوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې ترڅنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د شذو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوجری امیل او مرضیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او لومړی پښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم تاسی د هغو شوزو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوئ، ستاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند هماغه سیدی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوئ چې ژوند یې منفی خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اساسه اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې تاسو په بس کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د دوه کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه مونږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو، او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونو نه منی شوي دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې پسه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونې ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اوله کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل آوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته مو همدا ویلې وعدې به یې ورکولې. او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاده هغه هیڅ نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. آوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه آوازونه هم په دې باندې اوسي اغېزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ ایښی دی او وایي تاسو آوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک د اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پات کېږي، او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بېرته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پات کېږي، هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پات کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو. او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکې یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول، او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې چې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی، ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو ک په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړې. هغه راهیسه چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوتو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته، او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و، او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ییزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره چې هغوی به بیرون و، هغوی د خپلو حقونو نه دفاع کولی سوای، هغوی مثلا په کار او روزګار وي، حتی په خپلو پښو باندې ولاړ وي. ډیری توجه همیشه په همدې مواردو سوای و، کوم اساسي کارونه چې باید د یوې کلیوالې ښځې لپاره شوی وای هغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده. چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتره کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یوه با سوای ښځه یا هم دسې ښځې چې هغوی په خپلو پښو باندې ولاړه وي، د هغوی ټول ژوند له منځه لاړه د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره. بالاخره د کلیوالو ښځو وضعیت به څنګه وي؟ ځکه دغه ښځې وي چې په خپلو پښو ولاړ وي، دوی یو کاروبار برابر کړی و، دوی یو فرصتونه برابر کړي و. د کلیوالو ښځو له کارونو نه یا د هغوی له تجربو نه یو څه د دوی لخوا استفاده کېدله په مختلفو متفاوتو برخو کې. ولی بدبختانه کله نه چې د طالبانو حکومت جوړ شو، په ښځو باندې محدودیتونه زیاد شول، محدودیتونه رامنځته شول، دغه ښځې هم له پامه وغورځېدلې. د دغه ښځو کارونه هم له سختیو سره، له مشکلاتو سره، له بدبختیو سره مخامخ شول. دا یوازې د اوس مسله نه ده چې مثلا کلیوالو ښځو ته توجه نه کېږي، یا هغه ښځو ته چې په خپلو پښو ولاړې نه دي، یا هغه ښځو ته چې دوی له خپلو حقونو دفاع کولی نه سي. دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و، او تروسه پوری چې یو اساسي ستونزه، یو اساسي حل لار ورته پیدا شوی نه ده. یو زینه علت همدغه ده چې دیته اساسي کار له پخوا نه و شوی، چې دغه ستونزه د هر ورځ په تیریدو سره متاسفانه زیاتیږي.
بلې، ډېره مننه آغلی حقپال. تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوي او شراغلاس درته وایم. تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو ښځو ژوند آیا تغیر شوی دی؟ او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفي دی که هماغه صفات دی د دوی ژوند لکه پخوا چې و؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی دسترسی لاسرسی هغه عامه خدماتو ته چې د تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته آیا دوی لاسرسی لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس وګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان چې په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي، دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، هغه جنگ چې مثلا فرض مثال لکه عملیاتونه چې کېده، شبان عملیاتونه چې کېده، د که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې پخوا هم که چیرې عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي. ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټول خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی، تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي چې بشر کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو باندې او ترمنځ فاصله د پرمختګ په دې و چې یا ته خدمات نه رسیده یا ته هم فساد وو او یا هم په دغه ډیرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي مسلح چې طالبان دوی نفوذ ډیر وو او امکانات نه برابرې ده چې دوی تر څومره الله شي دغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلود موږ ګورو چې نه صرف دا چې انجونې مکتبو ته نه تلل بلکې ډیر اساسي خدمات هغه زیربناوې خرابېدل د مکتب څخه نیولې تر پل پلچکو کلینیکونو نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي کدوې ته میسر نشي طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. او جیجانی تاسی ده نظیفه جانی حقپال خبری واوری دلی دوی یادوانه وکړه چې پخوا هم پا دی خاطر باندی پا لیرو پراتوسیمو که ده خلکو حقونه پا زنگره توګه ده شوزو حقونه خوندی نول او هغوی داسی ده پرمختگ مواقعی ندر لودی پا دی خاطر چې طالبان هغه وقت هم پا دوگو لیرو پراتوسیمو که نفوذ در لود او پا یونه بل دول باندی دوی ده زور چخه کار اخیست ده دوگو خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدلی چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې په خوا د شوزو چارو وزارت وو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو او شوزو کولای سوای چې د دوغو ادارو توارسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره هدا اقل تخپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نسته ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شوزو لپاره هم چې هغوی اوس هیڅ مرجع نسته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي.
مننه کوم از د مریجانې حفیظي خبره او د نظیفه جانې خبرې ټول تاییدوم. واقعا همدومره ستونزې دي او که پخوا دوی ویلې چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالۍ کارونه پر مخ وړل او د ښځو دپاره د میرمن دپاره د یو امید او د هغه یو دروازه وه د اقل یو ډاډ دپاره یو مرکز و یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و آرایشي ډول یو شی و چې اساسی ډول د چا مشکل به نه حل کېده بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و یاده و یا هغه و په هر صورت. اما او هغه موجود و اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده. یعنی دومره بی عدالتی که روان دی خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي او هغه وخت چې دوی حاکم و ناامن سیمې عموما کلیوالې سیمې وي لرې پرتې سیمې وي ولایت و چې هغلته دوی حاکم و او د دوی هغه جنګونه و هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم خو دوی چې جنګونه کوو په هغه ځایونه یې ناامن کړي وو هغه کې مکتب نه و هغه ځای کې نه د نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره هغسې با کیفیته هغسې چې باید مکتب وایي ترې نه استفاده کېده نه و. ستونزې زیاتې وي او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي مجبورې دي احتیاج دي ظلم زور ورباندې کېږي حقونه تلف کېږي حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه ښه پوره مطالعه نه لري معلومات نه لري فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې اما نه ورکوي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي که هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تلی نه شي اړیکه پرې کوي په ښه سترګه نه ګوري نور یې خپل نه ګڼي پالنه یې نه کوي نو دا هم یو درد دی د پخوا نه. او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید وپیژني بیچارهګان نه پیژني محروم دي هغوی باید مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپیژني فقط هغه نه په جبر په ظلم زور هغه د کور هغه
څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ور باندې تحمل کیږي، اولاد راوړي، پالنه کوي، په کور کې هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم، یا هغه روغتیایي مراکز ته په لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي، هغه غټ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم، حتی خپل د انتخاب حق نه لري، هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري، ځکه هغه بیچاره همدې دپاره ده چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي. نو داسې ظلمونه، داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي، اقتصاد او فقر او بیچارګي او بیکاری، دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې، په کورنۍ باندې، په مور باندې، په هغه باندې ډېر تکلیف راځي، ځکه هغه د ټولو تکلیفونو، د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یا هغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي، جبر او فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي. او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده، او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې، په ټولنه کې، په هغه کې بے حده زیات وي. د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پریکړه وکړي، هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي، هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتیږي، اوس هر څه شخصی شوی دی، هر څه خیالي، هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او کنه کوي مجبور دی په تحملي شکل ور باندې قبلې، چې دا هم یو ظلم دی. او میرمنو د پاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو د پاره، دا ډیره سخته ده، واقعا دا یو لوی ظلم دی. نو ډېرې ستونزې را ولاړې دي. زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم، هم مشرقي خواته، یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه، داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي. بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره ځای مناسب و، اوس چې لږ امن دی، ډېر هغوی علاقمند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي، هغوی پوهېږي د مکتب و د تعلیم و د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي. اوس د اقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري، او دغه امکانات و دغه هغه ورته شته دي، دوی ته لاسرسی لري، دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده، او څوک چې علم کوي او کار کوي، بیا کلیوال سیمې کې ده ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي، هغوی ته ډېر شوق راځي، هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري، دغسې کار وکړي په ټولنه کې. نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته، دا واقعا د ده تشه احساسېږي.
بله، ډېره مننه مرزی جان. ستاسو څخه به د اوژی جان د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې، دوی ویل چې داسې ښځې ستا په لیرې پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې، اوسنی وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی، په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته لاړ شي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپلو کار ته د تګ اجازه نه لري، حق یې ځنې اخیستل شوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای شي چې همدا حالت عادي حساب سي، او ښځې له خپلو حقونو څخه لاس پر سر سي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی؟
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل شوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو، د ښځو ژوند مو کتلو، د هغوی مثلا هیلې، آرزو، داسې یو څه به موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل شوي دي، چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي. دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه، یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه، ته فقط ماشومان پیدا کړه، دغه د دوی ورځنی ژوند وه. ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنی څه
یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کیږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغه د حکومت و، که د نړیوالو و، که د خپلو ښځو و، فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینه برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولی تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق دې ورکړل شي یا مثلا د هغوی ستونزو ته دې رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه وو چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځانه ناخبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهېږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهېږي چې دا حق لري خپله تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځې اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچېرې له کورنۍ ستونزو سره مخامخ کېږي د چا دروازه وټکوي، له کومو لارو نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد دي چې په یو ځل نه کېدل. دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی وای، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو دې شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو، ولې د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مختوي، هماغه ژوند در چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسانې بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبرې کوم ځای کې ده هم داده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ و، له یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړ. ولی ښځې همیشه له دغه بدبختۍ سره مخامخ شوي دي چې هر نظام بدل شوی ده، د ښځو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول شوی ده چې د هغوی مکمل ژوند باید له منځه لاړ شي. دوه کاله کېږي چې د افغانستان ښځې، د افغانستان نجونې ښوونځیو ته تللی نیسي. دغه دوه کلونه جبران کول دومره اسانه خبره نه ده، ممکن د ډېرو خلکو په نظر ډېر کم وخت راسي، ولی د تعلیم لپاره، د ښځو د حق لپاره، د ښځو د پرمختګونو لپاره یوه ورځ نیمه ورځ هم مهم ده. دوه کاله بیخی ډیر زیات وخت ده. بیا هم یادونه دی امده کوم چې متاسفانه دلته د ښځو لپاره بنیاد ډیر غلط ایښودل سوی و، په ډیره خرابه استفاده وسوله، د ښځو په نوم پروژه اخیستل کېده، د ښځې له نوم نه استفاده کېدله، ولی نن ورځ تر ټولو لویه بدبختي د ښځو پر سر ده. د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، ښځه له پامه غورځول کېږي او ټول فشار په ښځې باندې وي.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال، ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم و، او که سم کار ورته سوی وای شایي د افغانستان د پلیرو پراتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شودل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپلو خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره، په خوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې هدي اقل لونی به درس ووایي او مکتب ته به ولاړ سي، اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاس په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل لپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي، شایي دغه څومره د دوی لپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه. ډېر مهم خبرې او موضوعات باندې خویندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډېر د ژور تشویش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډېر محروم وي، او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کولی چې وګوري، ځکه چې په حداقل هغه ده ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د د اخیزه د دوی د اساسي حقوق څخه نه صرف دا چې محروموي بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دې څخه استفاده کوي او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې د لپاره صرف کار اخیستل کېږي او د دوی نه هغه د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی او دې دپاره زه کلیوال ښځې هېڅکله برم نه بولم په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ مثلا یو خور اشاره وکړه چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم ما په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده یوه ښځه معلمه ده یوه ښځه وړتیا لري یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي نو دغه شیان چې دوی اوري لیدلي دي دوی ډېر زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولی علاقمندي لري دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای نه دي شوي او دلایل ډېر زیات دي د اجتماعي موانعو نه نیولې تر د جنګ او نور مسایل چې کوم دي څلوېښت پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاس او ګرېوان دي نو په دې اساس نو کلیوال کلیوالی ښځې دوی هم وړتیا لري هم ذکاوت لري او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو بانډو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه او اکثر فقر سره مخامخ دي او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف وړتیا لري د دوی بهترین صنایع دستي کې وړتیا درلودل د دوی د پنابو څخه استفاده نه ده شوې دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې دوی کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلی وای کار کړی وای او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي خو موانی ونه رسېږي دوی ته د موانی باعث شو چې تغیرات ونه رسېږي دوی ته او په دې اساس اته تاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شیانو سره مخامخ وي اصلا تاسو وګورئ په کلو بانډو کې د دغه پریشانی او اضطراب اته تعریف نشته دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي او که چیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي دا خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسي په بندو کې اوسي افغان اوسي کافر اوسي د سایکولوژي په لحاظ په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي او تبي دا په واسه سره مخ دی خو پاتې څنګه تشخیص وشي څنګه تداوی وشي موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو موږ ګورو چې څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي. نو دا ستونزې ډېر ژورې ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله چې د اقل د دې زمینه مفایده ده چې په دې مسئله باندې غږېږو او خدای دې وکړي چې زمونږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي د دوی څخه استفاده وکړي او د خپل د ظرفیت د لوړولو دپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، د تیارو سره مخامخ هستو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلې ده چې تغییرات او زر راځي او دوی ناهیلي نه شي.
ډېره مننه. بلی اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو. او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکي له موږ سره تماس ونیسي. د واتس اپ له لارې اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او ښځې هم کولای سي که دوی نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 01. پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصرې او نظرونه له موږ سره شریکولای سي، او موږ به د خپلو بیلابیلو خبرونو په جریان کې ستاسو ژغونه او پیغامونه خبرو. او که تاسو غواړئ چې ستاسو نوم خپور نسي، هغه هم اور سره اضافه کولای سي او موږ به دغه کار وکړو چې ستاسو نوم خپور نسي. او ژیجان، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، ستاسو په نظر په دې ورستوي کې چې نجونې نور ښوونځي ته نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته، د کوچني عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو داسې نجونې لیدلې دي چې په دې ورستوي کې په کوچني عمر کې واده شوي وي؟ مننه
کوم. ولې نه، افغان ښځه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نشاته پاتې دی. باور وکړه، زه د ډېرو کورنیو شاهد یم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر غواړي چې هغه مقابل کس سره دا د روح تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري اته کار شوی دی او په ډېر قهرجنه شکل هغه سره برخورد کیږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي او عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې م خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولې دي. باور وکړه، کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدې شکل دوی ډیر شاته ساتل شوی دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید
علم زکی و ضرور ده و پخیگون بانده پویش ول چی تعلیم یافته خزه شپگ نسل باسواده کیگی یو یو قبیله باسواده کیگی که یو نارینه باسواده یو خپل بس باسواده شی اما یو خزه هم دستی رنه شویده او دا جوته شویده چی شپگ نسل نور و دا باسواده کی دا چوم رخو چی دوی په ټولنیز چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ لپاره دی کار کاوه لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مسایله شي دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي موږ به د دې یو حالت راغی چې دا هیڅکله نه جبران کیږي دا ډیر دردونکی دی دا فامیلونه هم دردوي دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی د دې زړه چې هر لحظه چې وي دا خو دی خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي دا ټول ټولنه خفه کیږي خو پدې واقعا ټول فقیو او الله دې رحم وکړي دا چې تر کومه پورې دوام کوي هر ورځ چې دوام کوي زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی هغه یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي ډاکټر باید ښځه وي نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي زه به څنګه ډاکټره شم زه به څنګه معلمه شم دی فکر دوی سره نشته دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زماني راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوي ده په دې وخت کې د میرمنو سره چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه عصر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي
مننه غلی امیل مرزی جان تاسو د ورځې جان دغه ورستی خبرې هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کوو ګورو هدا قلبیا هم شدینه ډاکټران ایستا خو کله چې لکه ورځې جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټران فارغ نسی په داسې حال کې یو تشر مستکیږي په شارونو کې بیا هم هدا قل ځنی شدینه ډاکټران وي دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسي د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله په دغه چې د ښار ښځې خو بیا وکلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانې ولري چې هغوی وګوري
یو خو همیشه باید انتقادات و تیر سو زین و مثبت موارد تا همیشه روزی پنده تیر و شلو کلونو که چوم را زدکری چی شوی وی لغن پر خط وگه استفاده هم که دل از که تر دیر و زایونو پوری کزینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوالو که زورت مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی جوان بد دیدم ځکه په تیرو وختونو کې اصلا ډاکټر ته تګ د ښځې ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تېرېده په کور کې باید درملنه شوې وای ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو اوو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعاله وو نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې وه دا خو واضح خبره ده چې که چیرې ښوونځي بند وساتل سي نور موږ له ښوونځیو نه فارغینې ونه لرو خامخا دا ستونزې ډېرېږي خامخا بیا هم همغې دورې ته راګرځو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای ناخواسته نوره هم زیاته شي بیا به د پخوا په شان ګرځي دغه ستونزه تر ډېرې اندازې پورې حل سوې وه د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه سوې وه خلکو توجه دې ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وقت کی رامنځته کیږي، یا مثلا دغه د ولادت وخت کی رامنځته کیږي، دا مسائل و یا آگاهی دهی د صحت وزارت لخوا یا شمیر نور مسئول ادارو لخوا دا کیدل د رادیوګانو لخوا، د مثلا د تلویزیونونو لخوا، کوم کس چې رادیو ته لاسرسی درلود په اسانه کولای شو چې دغه تبلیغات یا دغه هم عامه پوهاوی واوري، یا ځینې داسې رضاکار ډلې وي چې هغوی کور په کور و کلی په کلی د تعلیم د ارزښت په اړه خبرې کولی، یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندي، پوهنتونونه بندي، پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي، که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي، رسیدګي ورته ونیسي، موږ یو ځل بیا همغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي، او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یوه مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو سره خلک مخامخ کېږي.
بله مننه آغلی حقپال، استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې پخوا که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و، یو متی الله ویساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه. زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي، هماغه عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید صدی باندې پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده، او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حده پورې بعض ښوونځي د لیسې ترحده او بعض پانتونونه اتا خیزی کولی شي چې یا نجونې زی پکتا پانتونونه تا، نو معلومی گی چی پا داغ سیمو که کلا چی دا خلق دا غختنه کرده، پا داغ سیمو که طالبان هم پویدل چی دا خلقو غبرگون سر مخامخ کیگی او دا خلقو دا همکاری نا پرتلا دوی نشی کولی چی التا کار وکی، او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړیم دی، په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه موږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده، مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کاري ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، د خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور او د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزار شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لري ساتل او دا دا یو جبران نکیدون کې zarar ده په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جلې کړه دیالاس کلانه د سوالاس کلانه ده نه دا چې یو کال دی او کال شې د تعلیم نه دی لري دی دوی باندې هغه رواني فشار ده بلکې ټولنیز فشار هم زیاتی ځکه چې دوی هغه د اجباری ودونو زیرسن ودونو سره مخامخ کیږي نو په دې اساس باید مختلف ډولونه باندې کوشش وکړي چې انجن تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوی آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څنګه د انټرنیټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی مثلا تاسو د بی سی هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ پښتو دا کدرې د خو په دواړو ژبو د فکر کوم او زه هیله من یم چې لکه د تاسو راډیو او د سینور پروګرامونه چې حداقل لاسرسي هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت باید خلک
من نه ډیره اغلی حقپال تاسو یادونه وکړه د درسي مواد چې خلکو ته ورسیږي ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خبرونه لري چې دغه خبرونه یو کال کیږي چې پیل شوی ده او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي او د افغانستان د جمهوریت نظام د نصاب دروي څخه دغه درس ورته ویل کیږي او دا خبرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته او ریدونکو د ازادي رادیو د نور بس دی خبرونی وخت هم نور پای ترسیږي ل خپل درې سرو میلمنو اغلی اوجی امیل اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبري وکړي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
سالمی پا کم لورده زما دخوانه پا دورده تپ تپ پر ہر پر ہر بل دے تپ تکو مسافر بل دے تپ تپ پر ہر بل دے تپ تکو مسافر بل دے زمات سر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام ناخلا دتوا کانو بار ناخلا بدل سان مڑو سند پکران معشمان مڑو تات تن پدل سان مڑو سند پکران معشمان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پچڑکی پخندا گلابا لری لری سلام نا تو کام بار لگ کی ڈموڑو کنہر پیتا زڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خام خاولی کا زڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خام خاولی کا زما دستر کو نہ پنا گلابا زما پزڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا د دعا گانو امبارو نا